ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شلمه نیټه او د 1404 نیم هجري شمسي کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي راډیو د نیم ساعته پښتو خبرونه د شمشاد ځدرن په تخنیکي مرسته خپرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغان ولسمشر په همدې شیبو کې وینا کوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته روان شوی دی او د امریکا لوی درستیز عراق ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په همدې شیبو کې وینا کوي. تمه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې خبرو جزئیات له ازادي راډیو پر راتلونکي یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ولایت ته روان شوی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته د ستر جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب د سفر په اړه وویل.
امروز مام صاحب اول ریاست جمهوری نیز سفر خود آغاز کردند. هدفشان رفتن به ولایت فاریاب است و در فاریاب در قسمت هماهنگی و رهبری بسیج مردم و تلاشهای امنیتی افغانستان.
دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالي د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې ده او د دې ولسوالي د بیرته نیولو لپاره تازه دمه ځواکونه هلته رسېدلي دي. په ننګرهار کې د ماین چاودنې له امله د یوناما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه په جلال آباد ښار کې پر یوه رنجر موټر د چسپکي ماین له امله شوې ده. تر دا مهاله چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له څو میاشتو را په دې خوا ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان او کورنۍ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت یې نه دی پرېوسه کړی. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت له څه وخت را په دې خوا پاکستاني ډیپلوماتانو ته ویزې نه ورکوي. شکیب مستغنی دا ادعا بې بنسټ وبلله.
موږ دا ادعا په ټینګه ردوو او اوس مهال په بهرنیو چارو وزارت کې د هیڅ یو پاکستانی ډیپلوماټ ویزا نشته چې هغه دې ځنډول سوی وي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ملي ټیم ته په نننۍ 500 واره لوبه کې 243 منډې هدف وټاکه. افغان بالران دغه اوس بالنګ کوي. تر دې دمه د زیمبابوي درې کسان اوټ شوي دي او 132 منډې ترلاسه کړې دي. سوریایي ځواکونه چې روسیې الوتکې د هوا له لارې ملاتړ کوي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د سوریې پر دوهم ستر ښار حلب کې عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15,000 ډېر کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ د څانګې وې ویاندې وویل ډېری بې ځایه شوي د حلب د جنوب لویدیځې سیمې دي او دوی ډوډۍ او پناه ځای ته سخت ضرورت لري. د بشري حقونو یو څانګه او بخشي یو څارونکي ډله دلی وویل چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسیې الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي چې پکې وسلوال او ملکیان شامل دي. د روسیې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل تیر ماښام روسیې الوتکو د جبل اکرات پر سیمه بمونه غورځولې دي. دا سیمه د لومړي ساحلي فرقې د یاغیانو په لاس کې ده. د بشري حقونو د څارونکي ډلې په وینا په بمباري کې د دې ډلې مشر باسل زامو هم وژل شوی دی. دا یو له هغو ډلو ده چې د واشنګټن په ملاتړ بهرنۍ پوځي مرستې ترلاسه کوي. جګپوري امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسېد څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزاني سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق له حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون بنن په ونا ببره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داس وخت کې تر سره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په ورستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. په اذربایجان کې چارواکو د امنیتي برخې اووه تنه مقامات له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. نیول شوي کسان د ملي امنیت د وزارت دي چې نن لوی څارنوالي د دوی د نیولو اعلان خپور کړ. لوی څارنوالي په خپل بیان کې ویلي دي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول د سوداګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوله. جسټن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او دې ګوند د صدر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. جسټن تراود درې څلوېښت کلن دی او د ده پلار پیر تراود پخوا د کاناډا صدر اعظم و. د سلمانیا حکومت یوه لایحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې پوځ د پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هېواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اورېدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې څو د هیواد د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري.
د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورای امنیت سره وغږیږو او غوته د مسلو په ګوته کړو.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي.
دای کولی شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو، دوی په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼلی.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي.
ما په نظر دا د حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لږ څه له خلکو سره به شریک شي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لویې لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی دی. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې څو په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د مشرانو جرګې غړي په دې اړه د نن د په عمومي غونډه کې سلاس ول او وی ویل چې حکومت باید د نامنیو د لمنځوړلو په هدف د دوی مشورې په پام کې ونیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی وو او په اړه یې دا راپور لري.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو مسله یو بیا د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې مطرح سوه او سناتورانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې غړو پریکړه وکړه چې له حکومتي مشرانو سره به ګوري او خپلې د اندېښنې او مشورې به ورسره شریکوي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیګر چې په دغه ورځې د جرګې مشري په غاړه درلوده دا ونه ویل چې سناتوران به کله له حکومتي چارواکو سره ګوري، خو یادونه یې وکړه چې په دې اړه یې له اړوندو ادارو سره اړیکې نیولې دي. دی وایي موږ تېره ورځ د چارو د ادارې او د اجرایي ریاست استازي رابللي وه. دوی مو د ستونزو په اړه چې تاسو ویل وه راغوښتي وه. یو وار بیا مو ورته وویل چې له دواړو مشرانو سره د سناتورانو د لیدنې وخت واخلي څو د ملي مسایلو په اړه هر اړخیزه او د دوستۍ په فضا کې خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ویل چې کله حکومتي مشران سره د لیدنې زمینه ژر تر ژره ورته برابره نسی نو په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په ترڅ کې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ امنیه قومندان له اتلسو پولیسو سره د طالبانو لخوا ونیول سو. د غرز، کندز، تخار، بدخشان، هلمند، غزنی، میدان وردګ، لوګر او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې دا مهال نامنی پکښې زیاته ده. ځینې نورو سناتورانو به د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره حکومت ته د لویې جرګې د رابللو سپارښتنه ورکوله. زلمی زابلي یو له همدغو سناتورانو څخه:
زما پیشنهاد جناب رئیس محترم دغه دی چې راسي وخت واخی د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورای امنیت سره وغږیږو او غوته د دې مسلو په ګوته کړو چې تاسو د ملل متحد ولی نه جغیزی تاسو د امریکایانو سره ولی نه جغیزی تاسو ولی یو لوی جرګه نه غواړي د ملت څخه کومک غواړي یو د حل لار به ملت تاسو دروشي
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي مشرانو هم پروسی کې دا څرګند کړي چې له هم افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ دی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه پورته شي د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید له متحده ایالاتو وغواړي چې له افغانستان سره د لاسلیک کړي امنیتي تړون له مخې په دغه هیواد کې د امنیت پر اوسترلو کې مرسته وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ته ټاکل شوی د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو مسؤلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر به په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبرې وکړي. دی به هم داراس په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي. د نورو ګڼو شمیرو موضوعاتو ترڅنګ به ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. د نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. اوس زو دغه راپور ته چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی دوستم به د مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې مهم رول ادا کړي. څېړونکي وایي چې کوم دولتي یا حکومتي چارواکی د مورال او روحیه ورکولو لپاره له کومې سیمې لیدنه کوي اغیز به یې شوي، خو باید د خپل پر سر کړنو واک ورنه کړل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
لفاریاب ولایت څخه د څه کم دوه میاشتو لرې پاتې کېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړی مرستیال یو ځل بیا فوزي یونیفارم په غاړه او دغه ولایت ته په سفر تللی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دوستم به امنیتي ځواکونه له نږدې وګوري او خلکو ته به د دښمن په وړاندې د ودرېدو روحیه ورکړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي هڅه به دا وي تر څو پشته امکاناتو په فاریاب کې دښمن له منځه یوسي.
نن
د جمهوري ریاست لومړي مرستیال هم سفر وکړ او په فاریاب کې به د خلکو د جمع کولو همغږي او رهبري سره د امنیت راوستلو هڅې وکړي. هغه به هڅې وکړي چې په ټولو امکاناتو په فاریاب کې دښمن سرکوب شي او طبعاً دا کار به د دې سبب هم شي چې په فاریاب ولایت کې به د لومړي مرستیال په لیدلو خلک روحیه واخلي او ټول به د دښمن په وړاندې ودرېږي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د اسد په میاشت کې هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د شمال دوه ولایتونو فاریاب او سرپل ولایتونو ته تللی و. هغه وخت کابل ته د راتګ په مهال نوموړي وویل چې د یوې میاشتې په دغه سفر کې د فاریاب ولایت د قیصار او المار او د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال داسې وخت یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته مخه کوي چې د راپورونو له مخې د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د یوې اونۍ محاصرې وروسته د تېرې شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د چارو څېړونکي وایي چې په شمال کې د وروستیو نامنیو د کرارولو لپاره ممکن په دې شرط د لومړي مرستیال سفر ګټور وي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روحیه ورکړي. یو له دې څېړونکی محمد یوسف امین زازی
زیاتره که کومک کوي د دیو مورال د ورکولو لپاره د اردو هلته کېدای شي چې کوم رول ولوبه وي که تاسو نه لیدنه وکړي پهفتې ماوند یا اول د ریاست جمهوري نور د واک اختیار مکمل د مونږ امنیتي ځواکو ته باید ورکړي. یعنی دای کولی شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې مونږ ملي دفاع وزارت لرو د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور کارپوهان د جنگ په لیکو کې د ښاغلي دوستم جګړو ته د ملیشو جوړولو په شک ګوري، خو خپله نوموړي دا وزیر رد کړي او ویلي دي چې د جمهور رئیس په مشوره د جنگ لیکو ته ځي.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکي فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي او وایي دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکي او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. ښاغلی دوستم له دې وړاندې هم فاریاب ولایت ته تللی و، خو هغه مهال یې هم د سفر د لاسته راوړنو پر اړه ضد او نقیض نظرونه ورکول کېدل. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه ساپۍ د حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې به څه وي.
زما په نظر دا د حل لاره نه ده، او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي که دوی وغواړي چې د هغه خلک چې مخالف دي په فاریاب ولایت کې دوی ته بلنه ورکړي چې د دیالوګ په سطح کې یو بین الولایتي مشکل حل کړي. هلته طالبان هم دومره قوت نه لري، او څوک چې د داعش په نوم هلته دوی هم اصلا ځای نه لري، ځکه زما په نظر داعش په هېڅ ځای کې مؤثر نه واقع کیږي. د ریاست جمهوري لومړی مرستیال کوشش کوي چې له دې نام یو سیاسي استفاده وکړي.
تنویر صاحب، ستاسو له نظره د جنرال دوستم دغه سفر به لاسته راوړنې ولري او که
نه؟ نه، زما په نظر نور هم نتیجه نه ورکوي، هم نور هم حساسیتونه زیاتوي، ځکه چې هلته په قیصار و المار و نور و ولسوالی که بیگناه خلق دی، او د دوی ملیشه چې هلته ځي له همدغه احساساتو نه استفاده کوي، خپل ګټو دپاره استفاده کوي، بیا پښتانه هلته وژل کېږي او هلته بیا احساساتونه نور هم زیاتېږي. دوی چې بیا بېرته راسي بیا دا قومي مسایل زیاتېږي، او پس له هغې نه بیا هم نتیجه نه ورکوي، لکه چې مخکې هم جنرال دوستان هلته تللی و بې نتیجه پاتې شو.
فاریاب کې دا مهال یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، فکر نه کوئ چې دغه سفر به ګټور وي؟
زما په نظر که هلته دوی کوشش وکړي هغه ځایونه چې د دولت په کنټرول کې دي دوی خپل قوت هلته نور هم زیات کړي، او د موافقه د سپینګر شورا د راتولولو دوی کوشش وکړي که دا مسله حل شي. هلته طالبان هم دومره هغه طالبان نیست چې له کوم ځای بل ځای نه راغلي دي.
د افغان ځواکونو د روحي په پیاوړتیا کې به د جنرال دوستم دغه سفر څومره مهم وي؟
دا خو ممکن اثر ولري، ځکه چې دا د رئیس جمهور مرستیال دی او په خپله هم یو جنرال عسکري جنرال دی، دا ممکن او په منطقه کې هم رول لري، دا تاثیر لري. زه فکر کوم که لکه تندز غوندې چې جنرالان او سرمنصبان ټول وتښتي خو روحیه بیا ضعیف کېږي.
د سیاسي چارو کارپو تنویر حلیم تنویر و.
آزادی خبری مجله اوري
د آزادی رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټرې عالمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون لدې طرح څخه د ملاتړ په ترڅ کې د یو شمیر اندېښنو یادونه کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټره عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا دا ځل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو قبلي رئیس مشرانو جرګې او رئیس
په پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې عمله چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی چې ولې د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوراوي کومه کمیټه ټاکل شوې وه، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوراوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوره او ولسمشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه 9 تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي. وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی، خو یاد بنسټ د هرکلي تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدي:
موږ یو اندېښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل دا و چې دا به د غوروي کمیټې په خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي. ځکه چې فصل باید ډېر مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له ما څخه دغه 100 نفر یا دغه 500 نفر موږ ورسره ته په لست کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي له دغه 200 کسان نه دغه 500 کسان یا 200 کسان په کوم دلیل باندې انتخاب شي.
ښاغلی رشیدي دغه شان خپل بل اندېښنه د کمشنرانو د کاري مودې په اړه د معلومولو موضوع یادوي. وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دی او که نه ولسمشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار ده دا ځل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډېر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوره کړي چې هم مسلکي وي، هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو ده په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. زموږ همکار الیاس دای له جزئیات سره پر لیکدی. دای صاحب سلام. دای صاحب په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه څه نوي معلومات لري؟
هغه خبرې چې نن موږ سره د هلمند والی وکړلې او ژمنه وکړل چې تر مازدیګره پورې به وکولای شي هغه عملیات چې دوی د وسلوالو طالبانو په ضد پیل کړي دي او د ناګالي ولسوالۍ د امنیتي کمربند برته رغولو په خاطر پیل کړي، هغه به نن تر مازدیګره پاتې ورسېږي او وتوانېږي چې وسلوال د شپې سیمې وباسي. داسې معلومېږي چې تر اوسه ترکي عملیات پای ته نه دي رسېدلي. علي مدي ځینې راپورونه البته دا خبرې چې زه کوم د چارواکو نیټ کړي مونږ ته ویل کېږي باجي سیمه کې د ښار اړوند وو او زه زیاتې سیمې د وسلوال په لاس کې دي او علي مدي کوم وسلوال موجود دي چې نن ټوله ورځ مقاومت کړی دی تر ول پندرسي او ورته خپل عملیات په مقابل کې چې حکومت تل کړی دی په زور کې او ځوانې دي لیدلې بس نن ورته تر غرمې پورې په دې ماجګر کې ډیر تر خپل ول کې لاندې راولي.
ډیر مننه دای صاحب. الیاس دای وو چې د هلمند ولایت څخه د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکوه. اوس زو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پر لور چې وایي د مخدره موادو ضد 80% پولیس په جګړو او عملیاتو کې مصروف دي او د کار د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ټکنی کړې ده. د دغه وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي پولیس باید پیاوړي او تجهیز شي. لبل لور د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د ولسی جرګې په دې استجوابیه غونډه کې وویل چې په نشه یي موادو د روشتو کسانو لپاره د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي او په دې برخه کې یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه وکړه. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو د نشې موادو په وړاندې مبارزه له ستونزو سره مخ کړې او لامل یې دا دی چې د نشې موادو ضد 80% پولیس د امنیت په ټینګښت کې شکل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي د نشې موادو په وړاندې د پیاوړي ځواک نشتوالی دا مبارزه ستونزمنه کړې ده. ښاغلی احمدی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د ناامنیو زیاتېدو او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتو هم پر دغې مبارزې خپل اغیز کړی دی.
موږ چې په 2001 کال کې 15000 سرتیری لرل اوس 2550 تنه لرو. هوایي قوه مو د لاسه ورکړې، د کوکنارو د لمنځوړلو خطه مو د لاسه ورکړې ده، ځینې نور عملیاتي قطعې مو د لاسه ورکړې دي. په اوسنیو شرایط کې جنگ دی، د نشي مواد سره د مبارزې 80% پولیس په جنگ کې مصرف دي، حتی زموږ ځانګړي قطعې په خندوز او بغلان کې په جنگ کې مصرف دي.
هغه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د تجهیز او پیاوړ کېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د نشي موادو د کښت او قاچاق په وړاندې مبارزې ته باید جدي پاملرنه وسي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت موین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کوکنارو په کښت کې 19% او د نشي موادو په تولید کې 48% کموالی راغلی دی. د ولسي جرګې په دغه استجوابیه ناسته کې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وویل چې په نشي موادو د روږ د کسانو د راټولولو په برخه کې د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې په کال کې 45,000 په نشه روږ کسان د 125 روغتیایي مرکزونو لخوا تداوي کیږي، خو زیاته کړه چې له دغې ډلې 80% بیرته د نشي موادو کارولو ته مخه کوي.
په افغانستان کې نشي موادو ته ډیر لاسرسی موجود دی. د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کم دي، باید بدیل معیشت رامنځته شي.
د هیواد عامې روغتیا وزارت د معلومات له مخې دا مهال 1.5 میلیون کسان د هیروینو په ګډون په بېلابېلو نشي موادو روږدي او 1.5 میلیون نور په نشه د اخته کسانو سره نږدې اړیکې لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو ته ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو محصلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر به په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبرې وکړي. دی به همداراز په خپله وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي. د نورو ګڼ شمېر موضوعاتو تر څنګ به ولسمشر غني په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. په دې اړه نور جزئیات درته په راتلونکي خپرونه کې هم وړاندې کوو. اوس زو د هغه راپور پر لور چې وایي واشنگتن پرون تایید کړه چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسکر په کښې سپاره وو په کندوز کې د ملکي روغتون دروازه په زور ورماته کړې وه او پوځیان روغتون ته ورننوتلي وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو په دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلازې څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویاند جیف ډیویس پرون وویل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپاره وو په غلط ګمان دې روغتون ته ورننوتی وو. د پنټاګون ویان ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې هیڅ کارکوونکی نشته. په کندز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې چې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند جیف ډیویس پرون اسوسییټډ پریس ته څرګنده کړه چې تېره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمبارۍ کې د روغتون ودانۍ ته د رسېدلې زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستي او ورننوتي دي چې دا کار یې باید نه وای کړی، خو له هغوی څخه تېروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسېدلې زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې وه چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پیښه په کندز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د څېړونکو او د بې سرحده ډاکترانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلې وه چې د ورتګ پر مهال به د بې سرحده ډاکترانو ادارې ته خبر ورکوي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندز کې روغتون ته ورننوتي دي، مالي تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پنټاګون ویاند ویلي چې د روانې اونۍ په نیمایي کې ښایي په کندز کې پر دې روغتون د بمبارۍ په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمبارۍ په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. ډیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډېر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پنټاګون ویان ویلي چې دا رپورټ به هم په څو اونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندز کې پر روغتون د اکتوبر د 3مې د بمبارۍ له امله معذرت غوښتی دی. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندز ښار حمله وکړه او څو ورځې یې دا ښار تر ولکې لاندې وو، خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون وویل چې کندز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
ویژه
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو تاسو اوس د ازادي رادیو پښتو خبرې مجله اوریده. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د دری نیم ساعته خبرې مجله اوریدو ته زما له همکاري فرشتنیګا سره اوسی. فرشتنیګا فرشته جان سلام.
سلام ملاله جان، تشکر. سلام به شما یک امیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ششونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی های کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار میکنند. به دنبال ناامنی ها در شمال کشور، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان شد. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سه کارمند یونما در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. هفت مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیر منتظره از اسرائیل و فلسطین بازدید می‌کند. تفصیل اخبار. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت جوزجان رسید. هدف از این سفر عبدالرشید دوستم ایجاد هماهنگی در عملیات‌های نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت در صفحات شمال، به خصوص ولایت فاریاب خوانده شده است. آقای دوستم امروز پس از رسیدن به شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان در یک نشست به اشتراک مسئولان محلی و بزرگان قوم گفت که با نیروهای امنیتی در ولسوالی غرماچه ولایت فاریاب در تماس است. مقام ها می گویند که نیروهای تازه نفس برای پسگیری کامل ولسوالی غرماچ و ولایت فاریاب اعزام شدند. سه کارمند امنیتی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از ظهر امروز زمان رخ داد که ماین چسبکی نصب شده در یک اراده موتر رنجر در شهر جلال آباد منفجر شد. تاکنون مسئولیت این انفجار را کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار زیادی از دیپلماتان افغان و خانواده‌هایشان برای دریافت و یا تمدید ویزای پاکستان در شهرهای مختلف این کشور از چند ماه به این سو منتظرند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه با ابراز این مطلب گفت که برعکس آنها تسهیلاتی را برای دیپلماتان پاکستانی در این بخش فراهم کردند. آقای مستغنی در ادامه گفت:
کلن اداره رد میکنم در وزارت امور خارجه. همین حالا که ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشه.
اکسپرس تریبیون یک روزنامه پاکستانی اخیراً گزارش داد که گویا حکومت افغانستان از چند به این سو پروسه صدور ویزه برای دیپلماتان پاکستانی را متوقف نموده است. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت هوایی روسیه عملیات تهاجمی را در شهر علب آغاز کردند، حدود 35,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. عملیات یاد شده روز شنبه آغاز شد. یک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفت که بسیاری این افراد از حومه‌های جنوب غرب شهر علب بجا شدند و به مواد غذایی و سرپناه نیاز فوری دارند. در یک خبر دیگر داریم که یک گروه ناظر میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان مسلح و ملکی ها کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که ناوقت دیروز در حمله های هوایی منطقه جبل اکراد هدف قرار گرفته است. این منطقه در کنترل گروه شورشی موسوم به فرقه اول ساحلی می باشد. به گفته این نهاد، باسل زمو یک مقام این گروه شامل شورشیان است که کشته شدند. این گروه که زیر چتر اردوی آزاد سوریه می جنگد، یکی از چند گروهی است که تحت یک برنامه به حمایت واشنگتن کمک مالی دریافت می کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لیدر سیزان آمریکا، پس از آن که در اول اکتبر به کار آغاز کرد، در اولین سفر وارد عراق شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیرمنتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید میکند که خشونت‌های مرگبار در آنجا افزایش یافته است. ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین، به رسانه‌های محلی گفت که بان کی‌مون با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات خواهد کرد. هفت مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. لوی سارندولی آذربایجان دستگیری این افراد را که کارکنان وزارت امنیتی ملی‌اند امروز اعلان کرد. در خبرنامه این اداره آمده است که این اشخاص به اتهام مداخله غیرقانونی در فعالیت‌های تجارتی گرفتار شدند. جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال کانادا، با پیروزی این حزب در انتخابات این کشور، استیفن هارپر، صدر اعظم کانادا و رهبر حزب محافظه‌کار را شکست داد. جاستین ترودو 43 سال عمر دارد و پدرش پیر ترودو قبلا صدر اعظم کانادا بود. حزب لیبرال پیش از انتخابات در جایگاه سوم در پارلمان کانادا قرار داشت و حکومت سلوانیا طرح یک قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو می تواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند. این در حالی است که هزاران مهاجر از کروشیا وارد این کشور بالکان می شوند. طرح این قانون شب هنگام پیشنهاد شده و انتظار می رود که اواخر امروز از سوی پارلمان تصویب شود. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که سلوانیا دیروز از دادن اجازه به بیش از 1000 مهاجر که از کروشی آمده بودند خودداری کرد و گفت که سهمیه روزمره تکمیل شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی ها در کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار می کنند.
آره دیگه برشان گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرن که صنعت و سایوا برون و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه باید دو نفر در یک فضای باز، در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنن که به خیر افغانستان است.
به دنبال ناامنی ها در شمال کشور، معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان ولایت جوزجان شد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید رهبری جنگ علیه مخالفین مسلح دولت به دست جنرال دوستم نخواهد بود.
به خاطر کمک با جسام های اردو اینا سفر میکنن و اونجا به خاطر بلند بردن مورال اونجا میرن. مگر اصلا کمانده به دست کماندارای قوای مسلح میباشد.
پاکستان در صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان محدودیت وضع کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشتان نگاه است و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی می‌کنم. مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها به شدت ابراز نگرانی کرده است و شمار از سناتوران خواستند که به خاطر یافتن رای حل برای این مشکل گفتگوی مشخص و واضح با رئیس جمهور و رئیس اجراییه داشته باشند. در گزارش همکارم فرشته ندا از جریان نشست امروز مشران جرگه بیشتر بشنوید.
افزایش ناامنی ها در افغانستان بخصوص در ولایات شمال اعضای مشان و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان تصمیم گرفتند تا در این زمینه با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگو کنند. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی ها در کشور باید اقدامات لازم صورت گیرد. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشان و جرگه که ریاست نشست عمومی این جرگه را نیز بر عهده داشت، در این مورد گفت:
ما دیروز مسئولین محترم اداره امور و مسئولین محترم اداری و ریاست اجرایی را خواسته بوده. این به خاطر همین موارد مشکلاتی که شما گفتین به این خاطر خواسته بوده. بار دیگه برشون گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرن که صنعت و سایوا بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه با دو نفر در یک فضای باز در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنن که به خیر افغانستان است. اینو با دیروز سفارش کردیم، تاکید کردیم، امیدوار هستیم که زودتر وقت بده.
آقای ایزدیار همچنان گفت در صورتی که به زودی زمینه ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی برای اعضای مشان و جرگه مساعد نگردد، آنها اعلامیه را نیز صادر خواهند کرد. مشان و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کند که با تازگی قماندان امنیه ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب با 18 پلیس به چنگ طالبان مسلح افتاده است. همچنان ناامنی ها در ولایات قندوز، تخار، بدخشان، بادغیس، هلمند، غزنی، میدان وردک، هرات، لوگر، نگرهار و برخی مناطق دیگر نیز افزایش یافته است. از سوی هم برخی از اعضای مشان و جرگه می گویند حکومت وحدت ملی به خاطر دست یافتن به یک رای حل سیاسی و بیرون رفتن از مشکلات کنونی باید لوی جرگه را برگزار کند. زلمه زابلی یک تن از این سناتوران در مورد می گوید.
دو دکتر در رأس هستند. اگر دکتر عبدالله یا اشرف غنی برای آنها ذهنیت داده شود که تا چه وقت جنگ ادامه پیدا می کند، پیشنهاد من این است بیایید زمینه ملاقات را با هر دو رهبر مساعد سازید. با دکتر عبدالله، دکتر اشرف غنی و شورای امنیت ملی صحبت نماییم که شما با ملل متحد و آمریکایی ها چرا گفتگو نمی کنید؟ شما چرا زمینه برگزاری یک لوی جرگه را فراهم نمی کنید؟ از مردم کمک بخواهید تا یک راه حل را ملت برای شما نشان بدهد.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز گفته است که تهدیدات هنوز هم به گونه قوی وجود داشته و باید تلاش شود تا از هر فرصت مناسب برای تامین صلح در کشور استفاده صورت گیرد. از سوی هم برخی از کارشناسان می‌گویند حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با این کشور همکاری کرده و جلو ناامنی‌ها را بگیرد.
هرچند خبر از ناامنی در نقاط مختلف افغانستان می رسد، اما ولایتی که امروز بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده جوزجان است، زیرا معاون اول رئیس جمهور امروز لباس نظامی به تن کرد و به جوزجان رفت تا بخشی از عملیات نظامی بر علیه تندروان باشد. این دومین بار است که جنرال عبدالرشید دوستم برای سرکوبی شورشیان به ولایت های شمال افغانستان می رود. از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم قبل از ظهر امروز وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کردید. بعد از آن که شماری از رؤسای دوایر دولتی و بزرگان قوم با استقبال گرم از جنرال دوستم پذیرایی نمودند، در مقر ولایت جوزجان در جمعی از بزرگان قوم و مقامات محلی این ولایت سخنرانی میکرد، گفت دشمنان افغانستان توانایی مقاومت را در مقابل نیروهای امنیتی کشور ندارند. جنرال دوستم همچنان به ارتباط جنگ فاریاب میگوید وی با تمام نیروهای مستقر در ولسوالی غرماچ در تماس است و این نیروها در حال حاضر در نقاط مهم حاکم هستند. جنرال دوستم در این نشست در مورد ناامنی های ولایات شمال و شمال شرق کشور گفت قرار است با در نظر داشت هدایت مستقیم رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک به استقامت های مختلف وارد عمل خواهد شد و مردم شمال را از این نگرانی ها نجات خواهد داد.
Thank you.
این در حالی است که عصر روز گذشته مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی قرماج پس از 3 روز مقاومت در محاصره مخالفین با 30 تن سربازان پلیس به دست مخالفین اسیر و کشته شدند. نقیب الله فائق وکیل مردم فاریاب در پلیسی جرگه میگوید که در جریان این حادثه 100 تا موتر نظامی با آواز دلخراش در جاده های شهر میمنه تقرری سید آقا قماندان جدید ولایت فاریاب را جشن میگرفتند.
شنیدید که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به جوزجان رفته است. شاید هم این سفر جنگی به سوی ولایت فاریاب ادامه یابد، زیرا در این ولایت نیز طالبان در حال افزایش دادن فعالیت هایشان هستند. حتی در ولسوالی قرماج قماندان امنیه با شمار از امراهانش به چنگ طالبان افتاده است. همکار مقیم نایب در گفتگوی از جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده که در میدان های جنگ در شمال کشور چی میگذرد؟
ولسوالی قرماج اونجا قوتای ماست، قوتای جدیدم رفتن، قوت در حال تصفیه کردن است از مخالفین و تشویشی نیست. انشالله به زودی اون مشکل حل میشه و عملیات تصفیهی جریان داره.
ای درست است که قماندان امنیه امی ولسوالی به دست طالبا افتاده با 13-14 نفر دیگر، ای دقیق است؟
نه خیر، ما او را از وزارت داخله پرسان کردیم، دقیقا اونا رد کردن که کار نشده، قماندان به دست دشمن نافتیده و تصفیه جریان دارد، سه از مخالفین پاک میشه.
جنرال صاحب، قبل از معاون اول ریاست جمهوری به ولایت جوزجان و فاریاب رفتن برای تصفیه عملیات، چی شد که کار باز هم به جای کشیده که ولسوالی ها در ولایت فاریاب دوباره ناامن شدن؟
اصلا اینطور است که اینجا خوب جنگ استخباراتی است و مخالفین هم کوشش میکنن به خاطر تبلیغات سوی خود جای یک جای حمله میکنه، دیگه جای حمله میکنه. اونا میفهمه که از دستشان چیزی پورا نیست، کدام جای را حفظ کردن نمیتونه. فقط به خاطر تشویش و مغشوش کردن اذهان مردم اینا حملات اجرا میکنن.
جنرال صاحب، گفته میشه که جنرال دوستم باز هم به اوجه رفته، آیا کدام عملیات نظامی در نظر است که او را رهبری کنه و یا به چی گونه است؟
عملیات نظامی را همیشه قماندانای ما از وزارت دفاع رهبری میکنه. اگر در هر جای عملیات باشه و هر کسی که اونجا برن در راس عملیات قماندانای قوای مسلح می باشند. راکی دولتی که اونجا میرن اونا بخاطر مورال دادن، بخاطر کمک به پرسنل ما، بخاطر کمک به جستامهای اردو اینا سفر میکنن و اونجا بخاطر بلند بردن مورال اونا اونجا میرن. مگر اصلا قمانده به دست قماندانای قوای مسلح می باشد.
جنرال صاحب، آقای مسعود که نماینده خاص حکومت در قسمت اداری خوب یا تنظیم اداری خوب از یا اصلاحات در حکومت است، اینا انتقاد کرده که مقرریه های آخر در قندوز در نیروهای نظامی اردو یا وزارت دفاع بر اساس واسطه بوده، این دقیق است؟
ما نمیدانم این را، مگر وزارت دفاع بسیار کوشش میشه که همیشه دقیق و بجا کسانی را که تعیین میکنن در اون مورد فکر کنه. اینجا کمیسیون است، بورد است، از اون میگذره با تعینات اجرا میکنه. هم در فرقه یقوری اردوی 209 شاهین و در فرقه که نو ایجاد شده اونجا خو ما که میشناسم قماندان لیوی دو بریج جنرال احمد است، یک قماندان بسیار ورزیده است، و قماندان کل اردوی 209 شاهین جنرال صاحب حمید است که او هم از 205 اتل اونجا رفته، از کندار رفته، یک قماندان بسیار قهرمان است. ما فرموده مسعود صاحب رد نمی کنم، اونا ممکن پیش خود دلائلی داشته باشند، مگر در وزارت دفاع بسیار کوشش میشن که هر کسی را نظر به شایستگیش، نظر به مسلکش او را تعیین کنه که اونا بتانه خودتر وظایف اجرا کنه.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
درگیری در ولسوالی غوریان ولایت هرات هنوز هم ادامه دارد. ساعت پیش مخالفین مسلح دولت بالای ولسوالی غوریان حمله کرده و داخل مرکز ولسوالی شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از هرات با خود داریم. صابر صاحب سلام، شام بخیر. از وضعیت در ولسوالی غوریان هرات بگو، اکنون وضعیت از چه قرار است؟
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین هنوزم درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در بازار بولسواری قریان، به ویژه ساختمان بولسواری، ساختمان قومندانی امنیه ای بولسواری به شدت جریان داره. مقامات محلی چی ملکی و چی نظامی تایید میکنن موجودیت مخالفان مسلح دولت در بازار بولسواری و گزارش های اولیه میرسانه که زمانی که این افراد حمله کردن ابتدا بالای ساختمان قومندانی امنی ولسوالی قریان، تنها 30 تن از منصوبان امنیتی، نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادن، اما این مقاومت به شکست خود نیروهای امنیتی افغان مواجه شده و سپس طالبا به سوی خود ساختمان ولسوالی قریان حمله ور شدن و به اساس تماس تلفنی که ما با یکی از کارمندان اداره عدلی و قضایی ولسوالی قریان داشتم، او به این مسئله تاکید کرد که ما بنایی در ساختمان قرار داریم و حملات راکتی در اطراف خود ساختمان ولسوالی قریان جریان داره و همچنان یک از اربابا در ولسوالی قریان در تماس تلفنی با دادی یک پستهای امنیتی در مرکز بازار طالبا با آتش زدن و همچنان ساختمان یک تلویزیون محلی به نام سافیر همچنان اونا حمله راکتی زدن که نشرات تلویزیون کاملا قطع شده و بعد در نقاط مختلف این ولسوالی که سرحد با کشور ایران داره به اساس این حملات همچنان قطع شده و تا کنون مقاماتی که از ولایت ایران چی پیس بوده چی اردو که در رأس از این نیروها جنرال عبدالمجید روزی قرار داشته تا کنون به محل حادثه نرسیدن و گزارشات هم از باشنده های محل حاکی از اینه که طالبا مسیری که هرات هربنوی با ولسوالی قریان وصل میکرده ایران مانگذاری کردن تا جلوگیری بکنن از ورود افراد تازه نفس که با کمک نیروهای مستقر در ولسوالی قریان خواهد آمد.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات بود که می گفت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی قریان هنوز هم ادامه دارد. به گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل، مخالفین مسلح نخست به ساختمان قومندانی امنی قریان حمله کرده و اکنون درگیری در بازار ولسوالی قریان ادامه دارد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان در خصوص صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان محدودیت وضع کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تعداد از دیپلمات‌های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمی‌دهد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از متشنج شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، گزارش‌های به نشر رسید که گویا هر دو کشور در خصوص صدور ویزه به دیپلمات‌ها محدودیت وضع کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که در زمینه صدور ویزه به دیپلمات‌ها و اتباعی پاکستانی هیچ محدودیتی را به میان نیاورده‌اند، اما به گفته مقامات این وزارت پاکستان در این خصوص مشکلات ایجاد کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد دیپلمات‌های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمی‌دهد.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشد. مگر متاسفانه برعکس، همین حالا ما تعداد زیادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افغانستان داریم که تازه مقرر شدن ویزه هایشان در حال انتظار است و همچنان تعداد زیادی از دیپلمات‌های برحال جمهوری اسلامی افغانستان، هم دیپلمات‌ها و هم اعضای خانواده هایشان، از بعضی هایش ویزه های قبلیشان میادش سپری شده. ماها میگذره که ویزه جدید به دست نآوردند و ویزه هایشان تمدید نشده.
آقای مستغنی گفت حتی جنرال کنسول افغانستان که برای پشاور معرفی شده است نیز از 6 ماه به این سو در انتظار موافقه رسمی از جانب پاکستان است. این در حالی است که روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته که حکومت افغانستان از دادن ویزه به دیپلمات های پاکستان خودداری کرده است. روزنامه همچنان گفته است که پاکستان کمال حسین را به حیث اتشه تجارتی سفارت آن کشور در کابل موظف ساخته است، اما تا حال افغانستان بر وی ویزه نداده است. به گفته این روزنامه 9 دیپلمات دیگر پاکستانی نیز همین اکنون منتظر صدور ویزه از سوی افغانستان هستند. از سوی هم محصلین افغان در پاکستان شکایت دارند که پاکستان برای آنان ویزه کوتاه مدت می‌دهد و این موضوع سبب ایجاد مشکلات برای آنان شده است.
نحمد الله نحمد الله على المنح.
Israel has many friends and allies.
Human rights is respected.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا با پیروزی این حزب در انتخابات استفن هارپر صدر اعظم کانادا را شکست داد. در انتخابات پارلمانی کانادا یک زن جوان افغان نیز به پارلمان آن کشور رای یافت. بیشتر از زرغونه منگل میشنوید.
مریم منصف یک زن جوان افغان که تابعیت کانادا را دارد به نمایندگی از مردم منطقه پیتربورو کوارتای کانادا به حیث عضو پارلمان آن کشور انتخاب شد. مریم منصف 30 ساله اولین زن و جوانترین عضو پارلمان کانادا از شهر پیتربورو است. از مریم منصف در سالونی که در آن پیروزی این خانم جوان به حیث عضو پارلمان کانادا اعلان شد با گرمی زیاد استقبال کردید. وی 20 دقیقه صحبت کرد و از خانواده، حامیان و تیم انتخاباتیش ابراز سپاس نمود. مریم منصف گفت این شب خوشی است. ما برای پیروزی تلاش زیاد کردیم. وی نخواست از مادرش سوری بشیر منصف تشکری کرد که در هر لحظه کمپاین وی را همراهی کرده بود. مریم منصف در سال 1996 زمانی که 11 ساله بود همراه با مادر و دو خواهرش به نام های مینا و مهرنگیز از افغانستان به کانادا فرار کرد. مریم در مراسم دیشب گفت این برای یک خانم جوان و بیوه افغان خیلی مشکل بود که با دو دخترش از چنگ طالبان فرار نموده و زندگی نو را آغاز کند. مریم افزود این کار ساده نیست که 3 دختر جوان و با افکار قوی را پرورش داد، ولی مادرم این کار را در کشور مثل کانادا کرد، جایی که کسی مثل من 20 سال بعد از آن روز در اینجا استادم. مریم به مادرش گفت شما برایم نشان دادید شجاعت یعنی چی؟ از شما تشکری می کنم. مریم منصف در انتخابات دیروز پارلمانی کانادا برنده شد، انتخاباتی که در آن حزب لیبرال کانادا برنده اکثریت آرا گردید. با برنده شدن حزب لیبرال در انتخابات دیروز کانادا، جاستین ترودو جانشین استیفن هارپر صدر اعظم محافظه‌کار آن کشور شد.
اساکر اردوی سلوانیا برای جلوگیری از مهاجرین غیرقانونی پلیس این کشور را کمک می کنند. گزارش ها می گویند در 3 روز اخیر ورود موج عظیم از مهاجرین غیرقانونی به سلوانیا بالاتر از توقع بوده است. اکثریت این مهاجرین از جنگ ها در عراق، افغانستان و سوریه فرار کرده روی کشورهای اروپایی شدند. مقیم نایب گزارش دارد.
حکومت سلوانیا دیروز گفت پس از اینکه شمار مهاجران غیرقانونی که باید هر روز داخل این کشور شوند تکمیل گردید، به حدود 1000 مهاجری که از کروشی آمده بودند اجازه ورود به سلوانیا داده نشد. این اقدام سلوانیا نگرانی های را برانگیخته که شرایط دشوار زندگی و هوای سرد می تواند فاجعه بشری را برای مهاجرین به بار آورد. این مهاجران و پناهجویان پس از اینکه پلیس سلوانیا به آنها اجازه ورود نداد، شب سرد را در نزدیکی خط آهن سپری کردند. آنها کسانی هستند که اکثرا از جنگ های عراق، افغانستان و سوریه فرار کردند. بعد از اینکه هنگری سرحدات خود را با سیم خاردار حصار کرد، این پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپای شمالی راه سلوانیا را در پیش گرفتند. سلوانیا میگوید از جمله 8000 پناهجویی که دیروز وارد این کشور شده بودند، 2000 تن آنها به اتریش رفتند. صدر اعظم سلوانیا گفت که وضعیت هنوز حالت اضطرار را به خود نگرفته است. رادیوی دولتی سلوانیا اعلام کرده که پارلمان این کشور امروز روی قانون حالت اضطرار بحث میکند. حکومت سلوانیا طرح این قانون را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن اردو میتواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند و این قانون امکان دارد در چند روز آینده در عمل پیاده شود. در حالی که هوا رو به سردی نهاده، هزاران مهاجری که در آلمان زیر خیمه ها زندگی میکنند خواهان تغییر محل بودوباششان هستند. حسین یک پناهجوی افغان در شهر هامبورگ آلمان که 25 سال عمر دارد، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات به آنها وعده داده که راه حل را در این زمینه جستجو میکنند، اما نگفتند که دست به چه کاری خواهند زد. حکومت آلمان در شمال شهر هامبورگ کمپای را از خیمه برای بود و باش مهاجرین ترتیب داده و در حال حاضر حدود 4000 پناهجو در آنجا زندگی میکنند، اما زمستان سرد آلمان تا کنون شروع نشده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید هم روزه از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمت شما حاضر خواهیم شد. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.